السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار هارون بچان اورو.
سرټکی د بلوچستان په تربت کې د پاکستان فوج پر یوې قافلې د پرونی ځانمرګي بریدې موري بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. د جنوبي وزستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو د دوی تیار فصلونو د میوو باغونه تباه کړي او حکومت باید مالی مرستې ورسره وکړي. د شمالي وزستان په میرامشاه کې د نجونو د سکولونو استادانو او زده کوونکو په پرونی احتجاج کې حکومت غوښتي چې پر ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشر او ځینو ښځینه استادانو خلاف د روان کمپاین مخه ونیسي. او تر مخصوصا ناوخته د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولی. اوس تفصیل د بلوچستان په تربت کې د پاکستان پوځ پر یوې قافلې د پرونی ځانمرګي بریدې موري بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. بی ایل ای د جون پر 23 رسنیو ته په استولي یو بیان کې ویلي دوی ته اطلاع وه چې د پوځ په قافله کې د استخباراتي ادارې ایس آی لوړ پوړي چارواکي هم ول. په بیان کې زیاته شوې دي بی ایل ای د مجید بریګیډ په نوم فدایي ډلې د تربت په چاکر چوک کې هغه قافله په نخښه کړه او شدید ځاني او مالي تاوانونه ورواړول. بی ایل ای ویلی دا ځانمرګي برید د دوی یوې خزینه غړې سمیه کلندرانی بلوچ کړي. د دې ډلې په خبره بلوچ یو خبریال وویل چې تیرو 15 کلونو راهیسې د دوی مطبوعاتي چارې سنبالولې. د تربت پولیسو د جون پر 23 رسنیو ته ویلي ول چې په ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیری او یو خزه وجل شوی او 15 نور کسان ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مې پر 23 په کوټه کې وی غونډه ته ویلي ول چې د بلوچستان امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او دا چې امنیتي سرتیرو هلته د وسلوالو پر ضد کاروایو ته دوام ورکړی دی. د کوز جنوبي وزستان کروندګر وایي وروستی طوفاني بارانونو د دوی د سبزیو فصلونه او د میوو تیار باغونه ویجاړ کړي او ربونو روپۍ تاوان شوی دی. دوی له حکومت غوښتي چې مالی مرستې ورسره وکړي. د کورسکوټ ګنګیخیل کلي اوسیدونکي عمر خان وزیر د جون پر 23 مشال اړو ته وویل باران او ګلای د ضلع په یو شمېر کلو کې تیارې سبزی او میوې په بشپړ توګه له منځه وړلې دي. د جنوبي وزستان د زراعت محکمې مشر افسر انور بیټنی د جون پر 23 یعنی پرون مشال اړو ته وویل دوی د باران او ګلای له وجې د شوي تاوان سروې بشپړ کړی او ژر د حکومت اغیزمنو کروندګرو ته د مالی مرستو رسولو یو پلان عملي کړی. پی ڈی ایم ای د جون پر 13 ویلی ول چې تیزی سیلاب باران د خیبر پختونخوا د هزارو ملکنډ ویجنو ترڅنګ په یو شمیر جنوبي ضلعو کې هم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د جون پر 23 د شمالي وزستان په میرامشاه کې د نجونو د سکولونو استادانو او زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی ویل پر ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشر او ځینو خزینه استادانو خلاف کمپاین روان دی چې هدف یې د دوی په خبره د سیمې د نجونو تعلیمي چارې اغیزمنول دي. په احتجاج کې حکومت غوښتنه وشوه چې د دې کار نوټس واخلي او پر ضد یې اقدام وکړي. د شمالي وزستان د تعلیم څانګې مشر انیکې خټک د جون پر 23 مشال اډو ته وویل د ځینو تعلیم ضد عناصرو له کمپاینونو نه ویریږي او په هر حال به د سیمې سکولونه آبادوي. د شمالي وزستان انتظامیه مشال اډو ته ویلي پر ټولنیزو رسنیو فعال هغه اکاونټونه معلوم کړي چې د ضلع تعلیم څانګې د مشر او نورو خزینه استادانو ضد خبرې ورڅخه خپریږي او دا چې په خلاف به یې قانوني کاروایي کوي. تاسو مشال اډو ته وګورئ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګیس د افغانستان لارې په ترانزیټي ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته مراجعه وکړي. د وزارت د جون پر 23 په یو بیان کې وویل د هیواد له لارو د ګیس او نورو نفتي موادو ترانزیټ نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورټي سکتر د فعالېدو سبب کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون پر 23 په یو خبر پاڼه کې وویل د بهرنیو چارو د مملکت وزیر هینا ربانی کر د جون پر 21 تورخم ته د سفر پر مهال افغانستان سره د سوداګرۍ زیاتولو پر پوله د خلکو د تګ راتګ چارو د اسانولو په برخه کې د اسانتیاو په ډیرولو ټینګار وکړ. د جون پر 23 ماخوستن ناوخته د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولې. د پلازمینه کیف چارواکو ویلي د دې ښار پر یوې لوړې ودانۍ د میزایلي حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یوولس نور ژوبل دي. له تېرو شپاړس میاشتو راهیسې چې اوکراین د روسیې تر یرغل لاندې دی، په کیف کې د ولسي استوګنې ودانۍ په پرله پسې توګه په نښه کېږي. په یعنې وخت کې د اوکراین په دنیپور ښار کې وي روسیې میزایلي حملې د درو ماشومانو په شمول یوولس کسان ژوبل او څلور کورونه ویجاړ کړل. بلخوا د ښار کیف میر ایهور تریخوف پر ټیلیګرام لیکلی چې تر یو ملیون زیات نفوس لرونکي دې ښار کې بیګاه هغه وخت اور لګید کله چې یو ګیس پایپ لاین په یوه میزایلي حمله کې په نښه شو. د خبرونو پای
خبرینم د هرون بچانه واریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د کوس جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روستي تیز باران او غلې فصلونه او د میوه باغونه ویجاړ کړي او حکومت دې ورته مالی مرستې ورکړي. که یو اړخته په خیبر پختونخوا کې ګرمي زیاته شوې نو بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ هم ورسره زیات شوې ده.
دویم دریم ورځ دا چې زموږ ځای کې مکمل د بجلی لوډ شیټنګ دی، د هغې د وجې نه مونږ کله سیند ته راځو نو زمونږ حکومت نه دا فیل دی چې یا دا بجلی سمه کړي، ګنې دلته دا واړه به راځي څوک به ډوبېږي بلا نقصانونه به کېږي.
په پاکستان کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې په سند صوبه کې د روان کال په اولنیو څلورو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي تر 900 زیاتې پیښې رپورټ شوې دي.
دا بدقسمتی ده چې موږ تر اوسه پورې خپل لوریانو ته وړو ته تعلیم نه دی ورکړی، څنګه په دې باندې چې د آواز اوچتولی شو او څنګه خپل آواز مخې ته رارسولی شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور په خبرونو کې به تاسو اوریدلی وی چې د بلوچستان په تربت کې د پاکستان پوس په وی قافلې د پرونی برید سیمواري بلوچ بلتون غختون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای منلې ده. دا یو ځانمرګي برید وو. دې ډلې د جون په څلېرشتمه رسنیو ته پستولي بیان کې ویلي دي دوی ته اطلاع وه چې د پوس په قافله کې د استخباراتي ادارې آی اس آی لوړ پوړي چارواکي هم وو. په بیان کې زیاته شوي چې د بی ال ای د مجید بریګیډ په نوم فدایي ډلې د تربت په چاکر چوک کې هغه قافله په نښه کړه او شدید ځاني او مالي تاوان یې ورته واړوه. اوریدونکو په دې اړه به درته نور معلومات په راتلونکو نورو خپرونو کې درکو. ورسو د خپرونې لومړی رپورټ طرف ته، د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روستي تیز باران او غلې فصلونه او د میوه باغونه ویجاړ کړي، حکومت باید مالی مرستې ورسره وکړي. دوی سیاتوي د کروندګرو اربونه روپۍ تاوان شوي او حکومت باید د دوی ضلع افت زده اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د زراعت محکمې افسر بیا وایي د باران او غلې له وجې د شوي تاوان سروې بشپړه کړي. دوی سیاتوي چې د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به اغېزمنو ته مرستې رسوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په ضلع کښې د ژالینا شوي تاوانینه د کوریس کوټ ګنګیخیل کلي اوسیدونکی عمر خان وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
د میوه و بوغ مالک تاج وزیر د ژالینا د خپل شوی نقصان حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع میوه باغونو مالکونو غوښتنه د سویلی وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیټانی مخې ته کښې شوه، هغوی وویل
اوس پورې چې کومه ډیټا موږ کمپلیټ کړې کړی دا تقریبا 2000 ایکڑ باندې ولاړ چې کوم باغونو دی مړی هغه ته نقصان رسیدلی دی. داسې الوچا 1100 ایکڑ باندې نقصان شوی دا, خوبانی په 300 ایکڑ باندې نقصان شوی دا, 4500 ایکڑ باندې شوتالو متاثر شوی دا, او په یو ایکڑ شه 100 نه واخله 110 پوری بوټی وی, 700 ایکڑ باندې د غنم ولاړ فصل نقصان شوی, ټماټر په 1500 ایکڑ باندې چې کوم کاشت شوی وو هغه نقصان شول, کومه هندوانه وه د موږ زرمیلنې توی خولې علاقې شي هغه 750 ایکڑ باندې د ژلۍ سر تباه شولا. ډیټا کمپلیټ شوی دا, پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي به د خلکو ته اکارډنګ ټو ایکټ دوه امداد کوي, او دا امداد به ځینې انتظامیې په ذریعه باندې دو ته رسي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د طوفاني بارانونه او ژالۍ نه شوي تاوانونه په وجه ده د پاکستان حکومت د دوی ضلع ته آفت زده درجه ورکولې سره د میوې باغونو او د سبزۍ فصلونو مالکونو ته مالی مرسته ورسولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده, MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جون په سلیریشتمه د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د جنکو د سکولونو استادانو زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی ویل په ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشر اوسنی خزینه استادانو خلاف کمپین روان دي چې هدف یې د دوی په خبره د سیمې د جنکو تعلیمي چارې اغیزمنول دي. په احتجاج کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې د دې کار نوټس واخلي او پر ضد اقدام وکړي. په احتجاج کې شاملې د میرامشا د جنکو های سکول یو استادې مشال ریډیو ته ویلي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي په ټولنیزو رسنیو فعال هغه اکاونټونه یې معلوم کړي چې د ضلعي د تعلیم څانګې د مشر او نورو ښځینه استادانو ضد مواد ورڅخه خپریږي او دا چې پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. نور حال عمر وزیر را کوي.
پرون میرامشا کې د احتجاج پر مهال دوی په لاسونو کې بینرونه اخیستي ول او دغلته د تعلیم څانګې خزینه دفتر مشرې او نورو استادانو ضد په ټولنیزو رسنیو لګول شوو تورونو غندنه یې کوله. احتجاج کوونکو خزینه استادانو زده کوونکو تور پورې کړ چې د یوې منصوبې لاندې د خزینه تعلیم او ښوونکو ضد په ټولنیزو رسنیو مهم کیږي, کردار کوشي یې کوي چې له وجې د انجونو زده کړې اغیزمنوي. دوی وایي چې شمالي وزیرستان کې په ټولنیزو رسنیو زنا ویډیوګانې خپرول شوې چې د تعلیم څانګې خزینه دفتر مشر انیکا خټک کردار کوشي شوې. د احتجاج یو ګډونواله د میرامشا انجونو های سکول یو استادې مشال ریډیو ته وویل نن چې سکولونه فعال شوي نو زنانا سر په ټولنیزو رسنیو د دوی کردار کوشي کوي, جوان یې له خطر سره مخ کوي.
آج جو هم سب اکٹھی ہوئی ہیں
نن چې د مونږ ټول جمع یو, مقصد دا دی چې زمونږ تعلیم څنګ په خزینه مشره به بنیاد تورونه لګول کیږي. د دې د مخنیوي لپاره مونږ احتجاج تراوته یو. نن زمونږ د خزینه تعلیم په میرامشا کې ځنګړې دفتر دی. مونږ تخپل خزینه افسر په لومړی ځل ملاو شوه. زمونږ ټول مسلې نن حل کیږي, سکولونه آباد شوي, خو د دوی زید په ټولنیزو رسنیو روان مهم کبند نشو نو د ټولو سکولونو استادان او زده کوونکي به سړکونو ته وځي.
یہ بچیاں یہ ساری نکلیں گی اور روڈ پر جائیں گی.
د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا خټک مشال ریډیو ته وویل چې په هر ډول به د انجونو سکولونه آبادوي, څوک به په کور تنخوا نه واخلي. لوی مشکل چې راته مخې ته و هغه د هغو سکولونو فعالول و چې د مودې نه بند پراته ول. دلپاره مو هڅه وکړې او اوس شپږ سوه څلور سکولونو کې یوازې 50 داسې دي چې لا هم فعاله نه دي. د هغې وجه هم د ښځینه استادانو کمی ده. اوس هم سکولونو کې ډیری سیټونه خالی دي. زما یو خواهش دی چې هره جینۍ زده کړې وکړي. تعلیم د هرې جینۍ حق دی. میرمنو ته په دې ټولنه کې هسې هم ستونزې دي، خو موږ حوصله نه بیلو چې یوه جینۍ هم سکول کې ناسته وي نو هلته به ښوونکي هرو مرو ډیوټي کړي.
میرا بچہ سکول میں بیٹھا ہو بغیر ٹیچر جی میں کسی طور بھی قبول نہیں کروں گی.
د سکولونو استادانو او زده کوونکو دغه احتجاج په اړه مرستیال کمیشنر د ضلع انتظامیه او فوز بیلابیلو نورو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو فعال ساتلو لپاره تعلیم څانګې، انتظامیه او فوز شریکه کوششونه کړي او لګیا دي. د داسې ټولنیزو رسنیو اکاونټونو نوټس اخیستل شوی چې د ښځینه استادانو افسرانو کردار کوشي کړي، قانوني کاروایی به کیږي. احتجاج کې شریک زده کوونکو استادانو وویل چې که حکومت ګام پورته نه کړ نو زده کوونکي او د هغوی میندې تیارې دي په احتجاجونو سړکونو ته وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په هیواد کې مشت افغان وګړي که غواړي چې د لوی اختر لمانځل لپاره افغانستان ته لاړ شي نو په تورخم دروازه یوازې د خپلو تذکرو په خولو دغسې کولی شي. په پېښور کې د افغان کډوالو یو مشر د پاکستان حکومت دا اقدام ستایلی، خو ورسره هیله ترې کړې چې په تذکره یا پی او آر کارډ د تګ راتګ اجازه په مستقله توګه ورکړي. افغان کډوال وایي د پاسپورټ او ورباندې د پاکستان ویزې اخیستلو خرچې نور. تفصیل د فرحات شنواری ناورو.
په پیښور کې د افغان مهاجرو کومونو شورا مشر عصمت الله توخی د جون په څلرویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم دروازه په تذکرو باندې افغان وګړو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکولو باندې خوشحاله دي، خو باید دا کار مستقل وساتل شي.
دغه په تذکرو باندې چې اجازت ورکول شو، هغه افغانان ورونه چې په پاکستان کې سارو واپس وطن ته لاړل، مونږ د پاکستان د حکومت ډیره شکریه ادا کو. دغه باید دائم وخت وي. کم افغانان ورونو ته چې پی یو آر کارټونه ورکړي دي یونیسیار ملل متحد، باید په دې باندې موږ ته اجازت راکول شي چې په دې لاړ شو او واپس راشو. دا به زموږ په تجارتي اړخونو باندې ډېر غټې ګټې ولري.
په کراچۍ کې میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی شریف مومند هم راسره په دې موضوع خپل تاثرات شریک کړل.
دا د ټولو افغانانو لپاره یو ډېره خبره چې هغه بغیر د پاسپورټ خپل وطن ته لاړ شي، وخت خپل کورونو کې تیر کړي. ظاهرا ټول محصلینو ته هم دا یو خپل اراده ده، او آئندہ کې باید داسې یو خلا راوشي چې هغه که په پاسپورټ نه وي په نور داسې ښې کارډ باندې خوشي شي. هغه محصلین چې چا سره ویزې ختمې شوې وي، باید هغو دپاره هم دا یو ښه چانس دی چې کورونو ته لاړ شي.
په تورخم کې موجود د میګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې یوې ونۍ لپاره یې په پاکستان کې غیر افغان وګړو ته یوازې په تذکرو باندې په تورخم دروازه افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړې. دوی ویلي چې د لوی اختر لپاره یې افغان وګړو ته موقع ورکړې چې په وخت افغانستان ته ستانه شي، او د افغان وګړو لپاره به د سهار اوو بجو نه تر شپې نه بجو پورې امیګریشن خلاص وی. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې په دې تذکرو بیا افغانستان نه پاکستان ته نشي را داخله دی او یوازې پاسپورت او ویزه باندې به راځي. دوی زیاته کړه چې یوازې ایمرجنسی ناروغانو او ورسره یو تن ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته له بغیر اسنادو سفر وکړي. په پاکستان کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سلګونه داسې افغان وګړي شتون لري چې یوازې تذکرې ورسره دي او په دې افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په خیبر پختونخوا کې ک لیوی خو ګرمه سور اغستین ورسره سم د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوه دي. په داسې کې د سبي د میدانین سلو خلکو د خپل نهرونو سندونو په یخو بو کې لامبو ته مخه کړی د خو حکومت لدی ویری چې د تیرو کلونو په سیر بعد خلکو د ډوبیدو پیښې تکرار شي د سن سلو په نهرونو کې په لامبو بندیز لګولې دي. د مردان د ریسکیو یو یو دوه دوه سټیشن کوارډینیټر مشال ریډیو ته ویلي تر اوړی بخنه غواړم تیر اوړی ل ډیر شو زیات کسان په نهرونو سندونو کې د لامبو په وخت ډوب شوی وو. نور حال د عصمت علی شاه په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې د ګرمۍ کچا د 15 ډیګري سنتي ګریډا اوړېدلې ده او د دې ترڅنګ په خاري سیمو کې تر 1200 په کلیوالو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ تر 15 غنټو سیوا شوې ده. چلواجی عام پولیس نهرونو او سندونو ته مخه کړې ده. د 400 په خیالي سیم کې لامبلو لپاره راغلي د پیښور رحمان سحر مشال ریډیو ته ویل چې د لوډ شیډنګ او ګرمۍ لواجی مجبور دي چې د سندونو مخه وکړي.
دا دویم دریم ورځ ده چې زموږ کې مکمل د بجلی لوډ شیډنګ دی. کله یو غنټه وی او دوه غنټې نه وی، کله یو غنټه هم کم راځي او ډیم نه مکمل دوه درې ورځې شو بجلی نشته. دا غي د وځي نه مونږ کله سین ترازو، کله هلته د لامبو سیستم نشته، خامخا به سین ترازو. نو زموږ حکومت نه دا فیلډ چې یاده بجلی سم کی غنی دلته دا واړه به راځي سو پډوبېږي، بلا نقصانونه بکیږي. دا بس لکان دي خو به د ګرمۍ نه ځان بچکی او وردانګي چرځي ته کوسو کې اوړو او کار سو.
د ریسکیو 1122 د شمیرو تر مخه په تیر یو کال کې صرف مردان ضلع کې په نیرونو کې 2 کسان د لامبلو په وخت د ډوبېدو له وجې مړ شوي دي، چې له وجې د صوبې په مختلفو سیمو کې په سندونو کې په لامبلو بندیز لګول شوی دی. د مردان ریسکیو یو یو دوه سټیشن کوارډینیټر محمد اکبر مشال ریډیو ته ویل چې په نیرونو کې د خلکو زیاتېدو له وجې د مردان په غټو نیرونو کې د ریسکیو ادارې لامبوزن په ډیوټي لګولې دي.
خطرناک ځینې دي چې کوم ځای کې ډونې کیسونه متډیر راغلي دي. هلته باقاعده زموږ ریسکیو ټیمونه چې کوم دی هغه ډیپلایډ دي. دا د اویرنس لپاره، د خلکو د اویرنس لپاره، او بل دا دغه دپاره چې سیفټي هواري سره خدای نه خواسته څوک ډوبېږي دوی به اندر سپاٹ چې کوم دی هغه ریکور کوي.
د پی ډی ایم ای ویاند تیمور خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ سیوا کېدو سره عام اولس کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره پوهاوی ورکړی وو.
محکمه ریلیف، بحالی او آبادکاری دی کال چې کوم زمونږه هیټ ویف پلان دی هغه جوړ کړو. ای کې مونږه چې سمرم ډیسټریکټ اډمنستریشنز دی هغه ته پکې مونږه، او چې کانا لائن ډیپارټمنټس دی هغه ته پکې مونږه رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز پکې مونږه ډیټرمنټ کړو. هغه ته مونږه دا ویلیو چې خدا نه خواسته کدا سچویشن راشي نو هغه به کم کم ګامونه اخلي.
دا موسمیاتی داری تر مخه د ګرمۍ تاو به د جون د 15 پوري وي او د جون د 16 نه بعد د بارانون لړۍ شروع شي چې به درې ورځې جاری وي، چې ورسره به د ګرمۍ په تاو کې کمواله راشي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
پا په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په سند صبح کې د روان کال په اولنیو څلورو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي تر 900 زیاتې پېښې رپورټ شوې دي. د رپورټ تر مخه په ښځو د جنسي تېري 55 او د غیرت په نوم د هغوی د وژنو 23 پېښې ثبت شوې. د ادارې په رپورټ کې زیاته شوې چې په یاده موده کې په سند کې 1509 جنکۍ تښتولې شوې هم دي. په دې اړه نور حال د نیاز علی خان په رپورټ کې اورو.
د یادې ادارې یو مشر ډایرکټر اپریشن نثار احمد سولنګي د جون په 24 مشال ایډیو ته ویلي سخ کال له جنوري له 9 نیټې څخه د اپریل تر 13 نیټې پورې په سن صوبه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 200 او د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 102 پیخي پولیسو ته راپور شوې دي.
پہلے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے.
لومړی به پیخي نه راپور کېدلې، اوس راپور کېږي. دا شمیرا په ډاګه کوي چې ښځې په ټولنه کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره مخ دي. په دې موده کې په سند کې د جنسي تېري 55 او د غیرت په نوم د وژنو 23 پېښې شوې دي او تر ټولو زیاتې پېښې د سند په کراچۍ ختیځ ضلع کې، ماڼۍ ضلع او حیدرآباد کې شوې دي. او هم په دې څلورو میاشتو کې په سند کې 1500 او یو کم دیش ښځې تښتولې شوې هم دي او په دې کې په زیات تر پېښو کې غفلت د مور او پلار وي.
نثار احمد سولنګي زیاته کړې چې په سند کې دا ډول پېښو شمېر ډېر لوړ دی او دا یوازې هغه شمېرې دي چې موږ سره راپور شوې دي. نثار احمد سولنګي په وینا کې په دې څلورو میاشتو کې په سند کې 1509 ښځې تښتولې شوې هم دي او په کورونو کې دننه د ښځو پیغلو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمېر 119 دی. په کراچۍ کې ټولنیز فعاله زهره شابیا وایي په دې اړه تر ټولو مهمه مسله تعلیم دی چې موږ خویندې میندې نجونې او ماشومان ترې محروم دي.
دا بدقسمتي ده چې موږ تر اوسه پورې خپل لوریانو ته وړو ته تعلیم نه دی ورکړې. څنګه په دې معنی چې د اواز اوچتولی شو او څنګه خپل اواز مخې ته را رسولی شو، په دې معنی څنګه اکشن اغستل دي، موږ به څنګه مخکې. او بل خبره دا ده تر هغې پورې دا نه کمیږي تر څو پورې چې موږ ښځو ته یو بیچارګۍ په نظر ګورو، یو ولنربل انداز باندې ګورو.
یادې ادارې اس اس ټي او په خپل راپور کې دا هم څرګنده کړي چې په څلورو میاشتو کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 102 قضیې راپور شوي چې پکې د ماشومانو سره د جنسي تیرو یو تاوتریخوالي 25 پیښې راپور شوې دي او په دې لنډه موده کې 103 ماشومان تښتولې شوي هم دي. د یاد رپورټ تر مخه په یاد موده کې پولیسو ته د کم عمر ماشومانو د ودونو 14 او په ماشومانو د کار کولو 14 قضیې هم راپور شوې دي. یاد ادارې ویلي ماشومانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور یا شمیرو خپرولو مخې د ښځو ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د خلکو او ټولنې پام اړول دي چې باید حکومت، پولیس، عدالتونه او ټول خلک د ښځو ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي او دا ډول جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړي شي. په اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا وایي د هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. نوموړي د جون په 24 مشال لیډیو ته وویل اوس که څه هم پیښې راپور کیږي خو د مخنیوي لپاره یې کار نه کیږي.
زموږ په ملک کې کوم قوانین دي یا نظام دي یا ادارې دي، دا غي ریسپانس چې کوم دی نو هغه هم تسلی بخش نه دی. عموما کیسونه چې دی نو هغه رپورټ کیږي، تاڼو ته تحصیلونو ته کچرو ته ځي، خو متاثر خاندان ماشومان زنانو ته هغه شان انصاف نه ملاویږي.
پاکستان کې په کال 2022 کې د جنسي تیرو ضد قانون جوړ شوی وو چې تر مخه د جنسي تیرو تورونو ته د مرګ سزا یا عمر بند سزا ورکول شي. خو قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیرو په پیښو کې ډیرو کمو کسانو ته سزا ورکول کیږي، ولې چې د جنسي تیرو قضیه د اوږدې مودې راهسې په عدالتونو کې روانې وي. پولیس عدالتونو ته د ککړو کسانو په ضد ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راځي. ځینې خلک په عدالتونو کې د قضیو لپاره پیسې نه لري او بیا ځینې کورنۍ د عدالت نه بهر د ککړو کسانو سره روغ وکړي چې لکبلې تورن کسان د سزا پچ پاتې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. مشال ریډیو تاسو ورې.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترسنګو سه.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د هارون بچانه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان په تربت کې د پاکستان پوز پر وی قافلې د پرونی زمرګي ورځي موري بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منل ده. د ډلې د جون پر سلوشتم رسنیو ته په استولي او بیان کې ویلي دوی ته اطلاع وه چې د پوز په قافله کې د استخباراتي ادارې ایس ای لوړ پوړي چارواکي هم ول. په بیان کې زیاته شوې ده زمرګي برید دوی یوې خزینه غړې سمیه کلندرانی بلوچ کړی. د تربت پولیسو د جون پر سرویشتمه رسنیو ته ویلي وو چې په هغه ځامرګي برید کې یو پولیس سرتیری او یوه ښځه وژل شوي او 15 نور کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مې پر 2 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د بلوچستان امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او دا چې امنیتي سرتیرو هلته د وسلوالو پر ضد کاروایو ته دوام ورکړی دی. د کوز جنوبي وزیرستان کروندګر وایي وروستیو طوفاني بارانونو د دوی د سبزیو فصلونه او د میوو باغونه ویجاړ کړي او ربونو روپۍ تاوان یې شوی دی. دوی له حکومت غوښتي چې مالی مرستې ورسره وکړي. د جنوبي وزیرستان د زراعت محکمې مشر افسر انور بیټنی د جون پر 23 مشاله ورته وویل دوی د باران او ګلۍ له وجې د شوي تاوان سروې بشپړه کړې او ژر ده چې حکومت اغېزمنو کروندګرو ته د مالی مرستو رسولو یو پلان عملي کړي. پی ډی ایم ای د جون پر 13 ویلي ول چې تیزې سیلۍ او باران د خیبر پختونخوا د هزارو ملکنډ بجنون تر څنګ پر یو شمېر جنوبي ضلعو کې هم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د جون پر 23 د شمالي وزستان په میرامشاه کې د نجونو د سکولونو استادانو او زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی وویل پر ټولنیزو رسنیو د دوی د تعلیم محکمې د مشرې او ځینو ښځینو استادانو خلاف کمپین روان دی چې هدف یې د دوی په خبره د سیمې د نجونو تعلیمي چارې اغېزمنول دي. په احتجاج کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د دې کار نوټس واخلي او پر ضد یې اقدام وکړي. د شمالي وزستان انتظامیه مشال ورته ویلي پر ټولنیزو رسنیو فعال هغه اکاونټونه معلوم کړي چې د ضلع د تعلیم څانګې د مشرې او خزینه استادانو ضد خبرې ورڅخه خپرېږي او دا چې په خلاف به یې قانوني کاروایي کوي. او د جون پر 23 مخصوصا ناوخته د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې میزایلي حملو مرګ ژوبل اړولی. دا د پلازمینې کیف چارواکو ویلي د دې ښار پر یوې لوړې ودانۍ د میزایل حملې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. د تېرو 14 میاشتو راهیسې چې اوکراین د روسیې تر یرغل لاندې دی په کیف کې د ولسي استوګنې ودانۍ په پرله پسې توګه په نښه کېږي.
لند خبرونه هم د هارون باچا ناوړې دل او ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت لمخې پاکستان په نړۍ کې د خصوص سړو د ژوند ترمنس د فرق یا واټن لرلو د یو سل سلور شپیتو هوادونو په فهرست کې په یو سل 2 نمبر دی. دا ریپورت چې د جون په 1 خپور شوې لمخې په پاکستان کې خصي د تعلیم کار روزګار صحت سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړو نه ډېر وروسته دي. باید حکومت د دې فرق ختمولو لپاره کار وکړي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خصو د وصیت په اړه حکومتي کمیشن وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې د جنکو تعلیم او روزګار د ښهوالي لپاره په ټولنه کې پوهاوی زیات کړي. نور حال د فرخنده اسد نه اورو.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه ریپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په 146 هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په 122 نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 2 مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
زه خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزانه هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه دا سي تیزی سره روان دی. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ دې ویم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مسله نور هم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورټ جون په 1 خپور کړی چې پکې ویل شوي کسه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی. خو آیسلینډ، ناروې، فنلینډ، نیوزیلینډ او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5 فیصدی دی چې دغه د 2018 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بی بی مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي. دا ور اکنامک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحی سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی. په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی. خو بلخوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاج روای په پاکستان کې ښځې په فعال سیاست کې لا هم ډېرې وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دادا چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونه وروسته پاتې کړل شوې ده، نو اوس ضروری دادا چې ښځو ته دې د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته دې زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړی او 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې د 50 ښځې او 50 سړي شي، دا برابرۍ ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
حکومتونه د شېسيري سخلي بل ورځم یو های لیول میټینګ شو په اسلام آباد کې او نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي او هغه سره ټول بیورو آف سټېټستکس چې کوم دي د صوبایي سطح او لوکالي سطح باندې هغه سره کلابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم چې ام آی ایس دی یا جنډر مینجمنټ انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورکړي دي پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د هغه سره معاونت او د هغه سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له څلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کما دا لوګي نمرو زمنګ بچي مریدا بي غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا تیر ورځ په سواد سیدو شریف کې د نری رنس چې ورته په موټوکو کې ټی بی وای د علاج پړې د پوهاوی راوستو لپاره یو غونډه وشوه چې پاکستان په نړۍ کې په 5 نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات ټی بی مریضان دي. ډاکټرانو وینا وه چې په پاکستان کې هر کال څه کم 600,000 خلک د ټی بی ناروغۍ ښکار کیږي او د دې باوجود چې هلته په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی وړیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شي ول ویناوال ویل چې زیاتره خلک دے رنز علاج نہ کبھی کورتا معلوم ہوں بھی پٹی ساتھی چترے نور مسلی جوڑی گی۔ سیمینار کے شریک دا ضلع سوات صحت محکمے ڈاکٹر فضل عرب دا ٹی بی پاڑا ہوائی
ٹی بی زموں سر اودیسی بیماری دے چہرہ دے ہونا بلتا پٹوخی ماندی لے گی او یا اگ ٹوخے پ کورون کی چاغ دا سوال سروز نے سیوا شینو پکار دے چنگ ہسپتال تراشو چہرہ او گرو تیرا ٹوخے زمبل نہ کھکی گی نیو خدا خبر بل زموں سر ٹی بی چدنو پاگی کی زموں سر ٹوخے پائے کی زموں سر تھکاوٹی وزن کمی گی چاہتا کہ ٹی بی میں نو اغول دا پکاری چر ماسک اچھائی لاسین زی او پدی سے کولاو جائے کہ پاتے کی گی چرال تک ہوا خزی رازی او چلی گی زمون سرا او تدی اخپل او ٹریٹمنٹ دے شپگو میاشتو نوالے تر نہو میاشتو پورے اگر ٹریٹمنٹ بلے ٹی بی کنٹینیو ساتل پکاری
تسوات دا سرکاری محکمے دا ٹولین ترقی استاذ جواد خان پدغه محل اویل چی پاکستان دا نړی پا پینزه حوادونو کی شامل لے چی پکی دا ٹی بی رنز زیاد تے دا وقت پا حواد کی خکار رنزوران تر شپگو لگو پوری دی چی پکی دو لگو نزیاد خلقو تا دا علاج ضرورت تے حکومت دا ٹی بی مریض تا ویڑیا علاج ورکوی
زمون سر پا ٹوٹل سوات کی 70 ڈاکٹران دی او اتا زمون سر ڈائیگنوسٹک لیبارٹریان دی چی دی او یاو ڈاکٹرانو پا کلینکونو کی او پا دی اتو لیبارٹریانو کی بلکل فری ٹیسٹونو کی گی او سر دا دی ٹولی گولی جی ٹی بی کمی دی اغه بده بالکل مفت ملاوی گی د دې سره سره زموږ په سواد کې سلور غټ هسپتالونه دي کم سیمز هسپتال له لقمان هسپتال له شفا هسپتال له او په خوازخیل کې اپر سواد او سلمان هسپتال جی کم دي د زموږ سره آن بورډ دي په دې کې زموږ د ٹی بی ګولۍ بالکل مفت ملاوی گی او سره ټیسټونه چې دي هغه هم بالکل مفت ملاوی گی
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسر محمد نذیر چې د ٹی بی مریض او اوس خشوه په دغه محل د خپل علاج پاړه تفصیلی وینا وکړه رسته دوی مشال ډېر ټول چې ٹی بی علاج شتا
تب نفسیاتی طور زن مضبوط ساتھی تب کوشش دا کے چیر دے مقابلہ بکے چل کا وہ ساتھ دا وہ لگے دو نو تب دا کوشش دا کے چیر مطلب دا رے چی دس از دے دا کم سمپٹم چی کم دی یار دے دا لگے دو دا ہاغ از احتیاطی تدابیر زا اپنا حکم یار زب عام زی کی زنا سے مال دی کوشش حکم چھو نہ ٹوکھے گم یا پرنجے و نہ کم چیر زما دلا سبل دغشی دا وہ منگ مقابلہ بکو چی دا با دا ختمولو او زمون چې سمره کسان چې کوم دي زه اکثر ګورم نو د یو نه تپوس وکم غاری ول سم تپو کس ل سم کس ماته وې دا خو ما تیر کړی دي نو موږ دا خبرې ولې پټي ساتو
سیمینار ته بیا کون کی غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په کورونو کې د نننه زیاتره خزه دې رس کاروي او دوی هڅه کوي چې په هر اولی او متاثر خلک په خصوصي توګه خزه علاج ته راوبلي
مخکې به دا و چې خلک په دې یو چې دا لا علاج دې د دې علاج نشته نو دا لا علاج نه دی د دې علاج ته شپږ میاشتې دې علاج د شپږ میاشتې بعد دا مرض ختم شي نو دا غټه خبره نه دی یو عام مرض دی راځي او د دې باقاعده ټریټمنټ او د ټریټمنټ سره دا ختمیږي نو موږ د دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام موږ دلته کړی دی
د ٹی بی مرض په اړه سیمینار کې د هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ٹی بی هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میش دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د خوست زیاسی میدان اسی دن کی اوزوانان لبر بیکارے اقتصادی استن سے شکایت کبھی دوی د اڑوند حکومتی دارو تر سنگ ل نڑی والو سازمان نو غواڑی چیکاری فرصتوں برتا برابر کڑی د خوست طالب چرواکی د زیاسی میدان د اسی دن کو استن سے منی اور ڈاڑ خائی چپراتلن کی بعد د یو شمیر مرستندو یا بنسٹون پہ ہم کارے دسی میں دخل کو لپارا د کارمندنی اور حرفیز تکڑو پروشی پیل کڑی نور حال نجیب الله الخیل راکوی
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وای د کاروبار د نشتون له کبله اقتصاد ډیر کمزوري او د ژوند په ټولو برخو کې لستونز سره مخامخ دي دوی زیاتوي په زازی میدان کې کرنیز ځمکې کمی دي او تر دې خپل ژوند په مزدین صنعت سمبالوي خدایغي بیا بیا دومره ټیټه ده چې د ژوند ضروري اړتیاوې وربندې نه پوره کیږي د زازی میدان اوسیدونکو یاد ستونزې غوښتنې په خوست کې د ژوندون خیریه بنسټ او ایوبی الشفا روغتون لخوا د لوی اختر در رسیدو په مناسبت یو نیم سل کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش په څنډه کې مشال رادیو سره شریک کړي د زازی میدان اوسیدونکو وزیر بادشاه چې په دواړو پخو معیوب دی ویل
دا شهیدون یا میوبین یا کونډی رنډی دا هیڅ شی نه لري مقصد میړونه مړه دي څوک نه لري مشمونې پوتې دي مشکلی دے یا گلے وشی غنم نشتا دی مقصد کون ڈی رنڈی وشا دن وسی دی تو تا الوسنی والے بلتے الوسنی والے
سراردی چی پا افغانستان کی دے بیکاری استون زدی ردا خود زازی میدان پشانسی می بیادا سدی چی دا مشکل پکی نور هم دیر دی دیا دی سیمی یا وسیدون که عزیز الله افغان وایی
دا دې په میدان ولسوالۍ کې ډېره زیاته بیکاري دی، نه کار شته دی نه روزګار شته دی، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، خلک غواړي چې خارج ته لاړ شي خو خارج کې هغه ستونزې دي، پاسپورټونه دي، ویزې ټوله بندیزونه دي، دا دختاګان کېږي. نو موږ دا غواړو د هر څوک چې موږ غږ اوري چې د افغانستان خلکو نه باید رحم وکړي، زی خلوص شي، کور بور پیدا شي. اوس موږ شپې کو کسبورونه دي خو کور بور نشته.
د ځاځي میدان دوه نورو اوسیدونکو ګلزمان او میرزا علي خان وویل
موږ میدان کوم کې هېڅ شی نشته دی، بس ساکول ګلې ملې وشولا بالکل گزارا ختم دی کنه، بس موږ سره د مرستو کومک وشي هغه خور غریبون سره کنه.
موږ دا وختنه لرو چې موږ سره زیات مرسته وشي، اوس په دې خوشاله شو چې موږ سره مرسته وشوه. موږ نور اړتیا ته لرو چې موږ سره مرسته وشي، موږ خل ډیر بې وزله دي چې شي نه لري.
د ژوندون خیریه بنسټ د مرستو د ویش په څنګ کې د ایوبی الشفا روغتون ټیم لخوا د یاد سیمې د رزګونو ناروغو ماشومانو ښځو او سړیو کتنه وشوه. د ژوندون خیریه بنسټ مطبوعاتي مسؤل محمد داود وقفي وویل
د یو سلو پنځه په شاوخوا کې له مستحق کورنیو سره د لوی اختر په مناسبت د خوراکي موادو مرسته کومه کوي، او د دې تر څنګ د ایوبی الشفا روغتون طبی پرسونل د دغې یو سلو پنځه کورنیو د مریضونو تداوی په وړیا توګه ترسره کوي.
بل لوري ته د خوز کار او ټولنیزو چارو رئیس امیر خان ګربز وایي
دا چې سږ کال موږ په پلان کې لرو چې صبری لکن او علي شیرو کې پروژې ترسره کړو، نو انشاء الله د ځاځي میدان ولسوالۍ لپاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي دا سیمه حال له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیڑن یوم راستو تا ارتیا لري.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو اور د قبایلی سلو د مدرسو ست کوونکو ترمنس د بیلابیل لوب مقابلی د جون پسلی رښتما په پیښور کې پاتا ورسېده. د خبر پختونخوا د لوب اداري او چارواکي ویلي هدف یې د دینی مدرسو ست کوونکو ته فرصت برابرول وو چې د لوب په میدان کې خپل صلاحیتونه په ډاګه کړي. په ټورنمنت کې برخه غستونکو ست کوونکو له مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي دوی هم په ټولنه کې مثبت رول لوبول غواړي. حکومت باید په دغه برخه کې مرسته ورسره وکړي. نور حال وسیم سجاد را کوي.
دا لوبی په اول ځل په کال 2022 کې شوې وي، او دا دویم ځل وو چې د مدرسې زده کوونکو د سرکار لخوا جوړې شوې لوبو کې برخه واخیسته. د خبر پختونخوا د لوبو د ادارې سیکرټر مشتاق احمد د میډیا سره د خبرو پر مهال وویل چې د لوبو را جوړولو مقصد یې د مدرسو زده کوونکو ته موقع ورکول دي چې هغوی خپل ټیلنټ خلقو ته وښایي.
د مدرسې زده کوونکي خلک د معاشري او اهمه حصه ده، او د ځوانانو یوه ډېره غټه برخه ده. راتلونکي وخت کې به په معاشره کې دوی ډېر اهم کردار لوبوي، ځکه موږ ضروري وګڼل چې دوی ته د نورو زده کوونکو په شان موقع ورکړل شي چې دوی د تعلیم سره سره په دې سرګرمو کې حصه واخلي.
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے.
پاولو کی کرکٹ، والی بال، رسکشی اور فٹ بال شامل ہو. دا ضلع مومن ٹیم والی بال، ضلع خیبر فٹ بال، ضلع باجوڑ رسکشی اور سب ڈویژن پہ خور دا کرکٹ فائنل پہ خپل نوم کڑو. دا باجوڑ نہ راغلی دا مدرسی استاد زبیر احمد مشال ریڈیو تو ویل
پاٹا سنگ اوئی جن سے نی داخل ٹول پک شرکت کڑے ہو او نور چکم سب ڈویژن دی شپگ اگے کے شپگ شپگ ضلعوں نہ کسان راغلی ہو، نو یو بل سره ملاو شو، ډیر خوند یې وکړو، ډیره مزه یې وکړله. امید ده ان شاء الله چې آینده هم دغه شان پروګرامات منعقد شي او موږ پکې داسې شرکت وکړو او حصه پکې والو.
د در ادم خیل نه راغلی د فوټبال لوبغاړي محمد اساق مشال ریډیو ته وویل چې د مدرسو زده کوونکي د نورو ځوانانو نه کم نه دي، خو دوی ته د موقعو کمې دي.
اصل کې اسلام او بیا مدارس، مساجد، علما او قرآن دا خو د امن او د محبت ولا پرچار کی. نبی علیہ السلام تاریخ چې موږ ورو هغه په خلکو باندې خلک مسلمان شي، نو ټول خلک هم خدي، کالجونو ولا هم خدي، ټول خدي. دا غرنګي ترتیب سره دوله سیټینګ کیږي، نو ان شاء الله دوه مخکې بنور شي، دوه ذهنونه بم کولو شي، او دوه ماشاءالله ذهنونه 100% صفا دي، الله دې رضا دي ولا خلک.
په لوب کې د قبایلی ضلع د مدرسو نشاو خواش پاک 155 د کونکو برخه اخیستې و. د لوب اداره وایي دوی هڅه کوي چې دغه لوب هر کال تابع کړي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
اوریدونکو، مشال ریډیو د په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوي کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمی نظام راولی، خو تر اوسه پکې بریالي شوی نه دی. نور حال د منور شان اورو.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل خ تعلیم او روزنې ته ډیره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په خ توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمی ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې د حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل لا پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادی چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبق ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبل شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRAY په دې صوبا کې لاسو تر 1200 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پر وړاندې کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موږ وایو
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجی دا هوا د حالت را ورسېده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدانی وکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علوم ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجی د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوی زده کوونکي ډیر ذهني هماهنګي نه لري.
انگریزی اردو والا ابزرویشن کے داری چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان زبر کوي اصل به اردو ورې نو هغه په کار کې چې اردو زم هم واک کوي د اسلامي تم واک کوي اگر کا پړې کوي خصوصا زیات تر انفیکټ چې کوم دین او اپا انګریزي باندې.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخی جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بیروزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامی مدرسو نے چکم خلق گزی آغای مختی چیزینو آغا داکتران و انجینیران و دشلشی جوڑی دے آغا پکار داری چیز آسن دے داکتران و انجینیران جوڑی شوئے پائلٹ جوڑی شوئے پا آرمی قتل دے نور تا دشن کرا دا غوال زاکتا دشنی چاہا صرف او صرف دا مذہبی پرکتر دا پارا فکر دی چاہا چاہا تلاوتو کی حافظ شی یا دغری د سکول کې چې تا اپوینټمنټ کیږي نو هغه د استانیات یو استاد دی د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یوزینو هغه مخکزي او د ګورنمنت سکولونو والا د ادارو کولو دا او هغه اخر کې چې دولسم پاس کې نو هغه بیا میډیکل تم پریشي او هغه انجینیرینګ تم پریشي او هغه استرمی او هغه او سوشالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دې وانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوي بای دې وانو چې د رواني خیر دی رواني خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي د وګړو شته کمې په کوم ځای کې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.